द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو او سحر مو نیکمرغه دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د جمعې ورځ کال 2014 د اپریل د میاشتې 8 نیټه د وخت سعودي په پېښور کې د سحر 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د اپریل د میاشتې 8 نیټه د شپې 9 بجې دي وبخښې د شپې 11:30 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې لوی خنډ بې باوري ده بلې خوا د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان سلاکار وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره بشپړه هڅې کوي په اروپا کې هغه افغان کډوال چې هیواد کې د امریکایي ځواکونو لپاره خدمات ترسره کړي وایي طالبانو خپل وطن پرېښولو ته مجبور کړي دي او ملګري ملتونه وایي په شام کې د سولې او سیاسي انتقال لپاره د دویم پړاو خبرې اترې به را روانه اونۍ پیل سي د نړیوالې ادارې استازی سټیفن ډی مستورا وایي هڅه کوي چې دا پړاو د کوچلي اقداماتو سره وي
The next round of the talks need to be quite concrete in the direction of a political process
او سم د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې تر ټولو لوی خنډ بې باوري ده د پنځشنبه په ورځ اسلام آباد کې سیمینار ته د وینا په وخت شاغلی زاخلوال ویلي په افغانستان کې د ناامنۍ او بې ثباتۍ اغیز به یوازې تر هغه هیواده پورې محدود پاته نسی دغه سیمینار ته د وینا په محل د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په خپل وینا کې ویلي اسلام آباد ډیر په اخلاص سره افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کوي خو د د په وینا له بده مرغه دغه هڅو ته په منفي نظر کتل کیږي په پاکستان کې یو مذهبي خیریه سازمان پخلی کړی دی چې د پنجاب ایالت مرکزی ښار لاهور کې یو ځانګړی عدالت چلوي چیرې چې د خلکو د کشلو فیصلې د اسلامي قانون سره سم کیږي ځای مطبوعات وایي دغه لنجمن خیریه سازمان چې د جماعت دعوه په نوم هم پیژندل کیږي په خپل مرکزی دفتر کې دغه اسلامي عدالت جوړ کړی دی امریکا جماعت دعوه یو خارجي ترګر تنظیم ګرځولی د پنځشنبه په ورځ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو رپورت کې ویلي دغه عدالت له خلکو څخه خواستونه اخلي او مدعیانو ته د حاضرېدو امر ورکوي او وایي که چیرې حاضر نسو نو سخت اقدام به ورسره کیږي خو د جماعت دعوه بیان دا راپورونه رد کړي دي د یونان سرشار اتنس کې یو شمیر افغانانو ویلي چې امریکا و دوی ته شا کړې ده او په ویزو ورکولو کې ډیر وخت اخلي هغه سرشار کې موجود د نورو زرها او کډوالو سره یو شمیر افغانان هم دي چې وایي دوی له امریکایي عسکرو سره خدمات ترسره کړي او د وسلوال طالبانو له ګواښونو وروسته خپل هیواد پرېښودلو ته مجبور سوي دي دغه افغانان وایي دوی ته د ځانګړې پاملرنه وسی د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا ویلي په شام کې د سولې لپاره د خبرو اترو بل پړاو به را روانه اونۍ پیل سي خو نوموړي څه حتمي نیټه نه ده اعلان کړې ډی مستورا ویلي په شام کې د سیاسي انتقال د پروسې لپاره د موافقې په خاطر به دمشق او تهران ته ځي او په اروپا کې به د ترکیې او سعودي عربستان له چارواکو سره ملاقاتونه کوي هم په عین حال کې د ملګری ملتونو یو سلاکار د شام په جګړه کې ښکېل اړخونو ته خواست کړی چې بند پاتې سیمو کې دي و زرهاو خلکو ته د مرستې سامانونو رسولو اجازه ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او خلیجی ائتلاف یعنی د ایران لخوا په سیمه کې د بې ثباتۍ په اقداماتو یو ډول اندېښمن دي نوموړي دا خبرې د خلیج د همکارۍ شورا د وزیرانو سره له ملاقاتونو وروسته کړي ښاغلي کیری د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره یو ځای وویل دوی به د هڅې په شا تمبولو لپاره خپل کوششونه جاري ساتي په دې مهال د سعودي د بهرنیو چارو وزیر وویل کچیر ایران له خلیجی هیوادونو سره سمی اړیکې غواړي نو باید خپلې تګلارې بدلې کړي د امریکا او ترکیه چارواکي د منځ لارې شامی مخالفه ډلو د ملاتړ په لارو چارو غور کوي چې د داعش وسلواله ډله د ترکیه له سرحدونو څخه په شام کې نور ختیځ برخې ته پوري وهي د پنځشنبه پر ورځ انکاره کې د ډیپلوماسۍ د څانګې د خبريالانو سازمان ته په خپل وینا کې د امریکا سفیر جان باس ویلي دواړه هیوادونه د اسلامي دولت په ضد جګړه کې یو ډول هدفونه لري. د امریکا سفیر په کوردی یاغیانو هم ژغ وکړ چې ترکیه کی دی وسلو غرزوی او لتشدد دی لاس واخلی. نوموړی ویل د کردستان کارګر ګوند یا پی کی کی سره د سولې خبري یوازې هغه وخت امکان درلودای سي چې کله دوی تشدد پریږدي. او د امریکا صدر باراک اوباما یو وری بیا د مخالف ریپبلیکن ګوند د کانګرس په غړو ژغ کړی چې د ستري محکمې لپاره د هغه لخوا نومول سوی قاضي د ګمارنې لپاره د کانګرس کې د اورونې لار نه نیسي. هغه ویلي په دې لړ کې د ریپبلیکن ګوند بې ساري مقاومت څخه د عدلیې په څانګه کې د امریکا د وګړو باور ته زیان رسیږي. صدر باراک اوباما ویلي څه ډول چې د امریکا په سیاست کې اختلافونه راپورته سوي دا ډول اختلافات د هیواد د عدل په نظام کې هم داخلېدای سي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو کدر من اوریدونکو سهارنی خبرونه له واشنگټن ډی سي څخه اوري. خبری خبرونه ته ادامه ورکو او زه هم لمړی ریپورت ولورې ته چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې تر ټولو لوی خند به باوري ده. د پنځشنبه پر ورځ اسلام آباد کې سیمینار ته د وینا په وخت شاغلی زخیلوال ویلي په افغانستان کې د ناامنۍ او بې‌ثباتۍ اغیز به یوازې د هغه تر هیواده پورې محدود پات نسی. دغه سیمینار ته د وینا په محل د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په خپل وینا کې ویلي اسلام آباد ډیر په اخلاص سره افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کوي. په دې باب نور تفصیل د اسلام آباد څخه د جبري جو خبريال پیر ولادت شارا کوي.
پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیوال ویلي چې افغانستان کې د بدامنۍ د خاتمې په لاره کې لوی خند د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د بدعتمادۍ ډک تعلقات دي. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان د افغان جوړجاړي عمل د کامیابۍ لپاره په اخلاص سره کوششونه کوي، خو د بده مرغه افغانستان سره د پاکستان د دغه کردار قدر نشته دی او په افغانستان کې د پاکستان خلاف بې بنیاده پروپاګاندا کیږي. دا خبره افغان سفیر او د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د یو غیر دولتي تنظیم د سوری لاندې د افغانستان په اړه را جوړ شوی او سیمینار ته وینا په وخت کړی دی. د افغان سفیر وینا و چې د افغانستان د بدامنۍ اثرات به صرف دغه هیواد پورې محدود نه پاتې کیږي، ځکه افغانستان کې امنیت د ټولې سیمې د هیوادونو په ګټه دی. عمر زاخیوال ویل چې افغانستان کې د بدامنۍ د خاتمې په لار کې تر ټولو لوی خنډ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د بدعتمادۍ نه ډک تعلقات دي.
In here, I need to be very blunt and undiplomatic. I think the main hurdle to peace, the biggest obstacle is Afghan-Pakistan relations. It's the environment of mistrust. It's the environment that we suspect each other.
دی وای چې زدا خبره په سفارتي جبه کې په اشارو نه بلکې په جار وایم چې افغانستان او پاکستان په یو بل اعتماد نه کوي او دواړه هیوادونه یو بل ته د شک په نظر ګوري. افغان سفیر ټینګار وکړ چې کو پاکستان او افغانستان د ترهګرې مخنیوي او د امن قیام غواړي نو ډومبې دې په یو بل باندې اعتماد بحال کړي. د اعتماد سازه په لړ کې افغان سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ په اولسي کچ رابطو کې د زیاتوالي راوستلو او د یو بل د خپلواکۍ د احترام ترڅنګ دواړو هیوادونو لخوا خپل خاوره د یو بل هیواد په ضد نه کارولو تجاویز وړاندې کړل. په دې موقعه د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان هغه موقف تکرار کړ چې پاکستان افغانستان کې د امن د قیام خواهشمند دی او په دې لړ کې د خپل ګاونډي هیواد سره د زړه د خلاص مرستې کوي، خو سرتاج عزیز په وینا افغانستان کې د پاکستان د دغه کردار قدر نه کیږي، بلکې د سرتاج عزیز په خبره الټه افغانستان کې د پاکستان خلاف منفی پروپاګاندا کیږي.
And prevents attempt by detractors and spoilers to derail the process as we have seen in the past. We are concerned, of course, at the continued negative propaganda in Afghanistan about Pakistan, despite our concerted efforts for peace and stability in Afghanistan.
دی وای چې د افغان جوړجاړي عمل مخ پړوان دی بوتلو لپاره د پاکستان، افغانستان، چین او امریکې باندې ګډ سلور ملکی اتحاد هلې ځلې دوام لري. خو په دې لړ کې د ټولو نه لوی ګواښ دا دی چې دا خبره یقیني کړي شي چې مذاکراتي عمل د مخکې په شان ونه ځنډولی شي، ځکه چې د سرتاج عزیز په وینا ځینې عناصر دغه مذاکرات نتیجه خیز نه لیدل غواړي او دوی بیا د ثبوتاج کولو هڅې کوي. څنګه چې تیر کال د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ پاکستان کې کیدونکي د مذاکراتو دویم پړاو د مل عمر د مړینې خبر راتلو سره ثبوتاج کړی شوی و. په دغه سیمینار کې افغان سفیر افغانستان کې د پاکستان مخالفه عناصرو د موجودګۍ په حق له وویل چې د اپریشن ضرب عذب له کبله په لویه شمېره کې ترهګر د پاکستان نه افغانستان ته راوړېدلي دي، او افغان سفیر دریس خپل کړ چې د افغانستان لپاره دا ممکنه نه ده چې د جنګیالو د دومره لویې شمېرې خلاف کاروایی وکړي. په دې معامله د سرتاج عزیز موقف و چې د شرخوخو د کاروایو مخه نیولو په ترڅ کې دواړه هیوادونه د پولې د څارنې یو کوټلي نظام جوړول لپاره تماس کی دی. خو ډیوه ریډیو سره خبرو کې افغان سفیر عمر زاخیوال په ښکاره ټکو وویل چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د پولې تړل ممکن نه دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. د یونان سرشار اتنس کې یو شمېر افغانانو ویلي چې امریکا و دوی ته شا کړې ده او په ویزو ورکولو کې ډېر وخت اخلي. هغه سرشار کې موجود د نورو زرهاو کډوالو سره یو شمېر افغانان هم دي چې وایي دوی له امریکایي عسکرو سره خدمات ترسره کړي او د وسلوال طالبانو له ګواښونو وروسته خپل هیواد پرېښودلو ته مجبور شوي دي. په دې باب نور تفصیل د وایس آف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار صداقت جام وړاندې کوي.
محمد او یوسف دواړه غنی چې چاهیر کړی دی. تر د تیر کال پورې د طب دواړو پخوانی طالب علمانو د افغانستان په باګرام فوجي هوایي اډه کې د جنوبی کوریا په یو هسپتال کې کار کولو. خو کله چې جنوبی کوریا د افغانستان نه انخلاب وکړه نو محمد او یوسف دواړه بیروزګار شول. په افغانستان کې د دواړو د کورنۍ د تحفظ په خاطر وی او ای نمونه بدل کړی دی. محمد وای په باګرام کې شپږ کاله کار کړی دی او کار ته د تګ او راتګ په وخت به مخ پټولو چې دا رنګ چاته معلومه نشي چې دی چرته کار کوي. محمد او یوسف امریکې ته د تګ د پاره د سپیشل ایمیګرنټ ویزاس یا اس آی وی پروګرام د لاندې ویزو ته خواست کړو. دغه پروګرام په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو سره د مقامی کارکونکو په امریکا کې د پناه اخیستو د پاره شروع کړی شوی دی. وی وی د دواړو دستاویزات لیدلی دي. محمد وای ویزې ته د درخواست کولو وروسته ورته وویل شو چې دی د دې ویزې د پاره اهلیت نه لري، ځکه چې د کوریایي مامورینو د پاره کار کولو. خو محمد وای د ورته وویل چې کوریایي اسپیټال په باګرام کې موجود او د باګرام هوایي اډې تنظیم د امریکای په لاس کې و. محمد ویل بیا د کوریا حکومت سره هم رابطه وکړه. محمد وای جنوبی کوریا ورته په جواب کې ویل کارکونکو ته د پناه ورکولو څه پروګرام نه لري. د طالبانو د دړکو وروسته محمد سره د خپل 14 کلن زوی د یورپ مخه وکړه او اوس دواړه پلار او زوی د یونان په سرخار اتنس کې د اولمپک لوب په یو پارک کې اوسیږي. په فرش اوده کیږي او خیمه هم په سر نه لري. محمد وای د صفای تنظیم نشته، حالات خراب دي. هغه د طب د معاون په توګه د کار کولو تجربه لري خو نه پوهیږي چې دلته ولې راغلی دی او څه به کوي. سټیټ ډپارټمنټ یا خارجه وزارت د ایمیل د لارې ویویته امریکایي ځواکونو د پاره کارکونکو ته د ویزې ورکولو د پروګرام پړول. په دې پروګرام کې ترمیم د لارې هغه افغانانو ته هم ویزا ورکړی کېدای شي چا چې د آیس ایف یا انټرنیشنل سیکیورټی اسیسټنس فورس سره خدمات ترسره کړي دي. د سټیټ ډپارټمنټ بیان زیاتوي په دې لړ کې په واشنگټن او کابل کې د امریکې په سفارتخانه کې کار روان دی. د محمد درخواست د اپیل یا د نظرسانۍ د عمل نه تیریږي، خو هغه ته څه نیټه نه ده خبدلې شوې چې دا کار به کله سرته رسي. هغه امریکایي ډاکټر چې محمد یې نوم د ویزې په درخواست کې د حوالې د پاره لیکلی و د محمد په قضیه یې خپل تشویش څرګند کړی دی. سکایپ د لارې وی او ای سره مرکه کې ډاکټر وای محمد نه خو امریکې د پاره څه خطر جوړېدای شي، بلکې هغه د ژبې او د خپل کار ښه صلاحیت دی وطن ته د ګټې دپاره د ځان سره راوړلی شي. د محمد او یوسف نه علاوه وی او ای په ایتنس کې ګڼ شمېر نورو افغانانو سره هم خبرې اترې کړې دي چې د اس آی وی پروګرام د لاندې د ویزو په انتظار دي. د امریکای حکومت وای د کال 2014 راسي د 20,000 نه زیاتو افغانانو ته د امریکای ویزی ورکړې دي، خو دغه قسم ویزو د پاره د محمد او د یوسف د انتظار غړی لا دوام لري.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا ویلي په شام کې د سولې لپاره د خبرو اترو بل پړاو به را روانه اونۍ پیل سي. هم په عین حال کې د ملګری ملتونو یو سلاکار د شام په جګړه کې ښکیل اړخونو ته خواست کړی چې بند پاتې سیمو کې دي په زرهاو خلکو ته د مرستې سامانونو رسولو اجازه ورکړي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې. د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا ویلي په شام کې د سولې لپاره د خبرو اترو بل پړاو به را روانه اونۍ پیل سي، خو د حتمی نیټې په حق له هغه غیر واضح وو. له څه وخت راهیسې چې په جګړه کې ښکیل ډلې له مخامخ ملاقات څخه انکاري دي، د ملګری ملتونو استازي د یوه پلاوي او بل پلاوي سره جلا جلا لیده کاته کوي. هم په دې خاطر هغه وایي چې ضروري نه ده ټول پلاوي په مذاکراتو کې موجود وي. هغه ویلي راتلونکې اونۍ د استازو د راتګ هیله ده او د جدي خبرو اترو لپاره د اپریل 13 نیټه ټاکل شوې ده.
The next round of the talks need to be quite concrete in the direction of a political process.
د سیاسي انتقال لپاره تلونکې سیاسي پروسې لپاره د بل پړاو خبرې اترې باید چې کوټلې وي. په دې چې دا اصله موضوع ده، زه غواړم چې نړیوال او سیمه ایز شراکت دارانو ته دا واضح کړم چې د بل پړاو مذاکرات د مثبتو نتیجو لپاره څومره مهم دي. ډی مستورا ویل د دې مقصد لپاره د با اثره هیوادونو د سفر پلان لري چې سیاسي پروسې لپاره موافقې ته د دوی د لیوالتیا کچه معلومه کړي. د د په وینا چې له روسي چارواکو سره یې لوړاندې لیدلې او په راتلونکو ورځو کې به هغه دمشق او تهران ته ځي، دا ډول په اروپا کې د ترکیې او سعودي عربستان له چارواکو سره به هم ملاقاتونه کوي. بلې لور د ملګري ملتونو یو مشاور یان ایګولین 13 اونۍ ډېره ناهیلې بللې او ویلې دي نړیوالې ادارې د شامي حکومت لخوا 2,80,000 کسانو ته په محصوره سیمو کې د مرستو رسولو لپاره اجازې ته 4 ورځې انتظار کړی. ایګولین وایي د خوراک او نورو ضروري شیانو څخه بار 15 قافلې لا تر اوسه مخته تګ لپاره منتظر دي. د د په وینا مرستندوی ادارې 13 اونۍ یوازې 15,000 کسانو ته کومک رسولو باندې توانېدلې دي او زیاته کړې ده مخالف ځواکونو هم د ځینې مرستو داخله بنده کړې. ایګولین وایي دغه سیمو ته تګ په ځانګړې توګه ډېر مهم دی په دې چې ملګري ملتونه د واکسین یو غټ کمپاین ته د داخلېدو په حال کې دي.
The appeal to the government and to the armed opposition groups do not stop our volunteers and our health workers that are to vaccinate millions of children.
هغه وی حکومت او وسلوال مخالفه ډلو ته خواست دی چې زموږ رضاکاران او د روغتیا کارکونکو دی نه دروي چې دوی په میلیونونو ماشومان ته لوبایي ناروغي څخه د ژغورنی واکسین ورکړي. نوموړي زیاته کړه په دې ټوله ناخوالي کې یوه مثبته خبره دا ده چې ملګري ملتونه به شای د ژوبل ناروغو او د هغوی د خپلوانو له څلورو محاصره سوو شارګوټو څخه په ایستلو باندې وتوانېږي. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا ګلاو قدرمنه اوریدونکو، کارپوهان وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډله په پراخه کچه په عراق او شام کې کم چې لرغوني آثار دي او کلتوري لرغوني آثار دي هغه لوټي او دغه بیا په نړیوال مارکیټونو کې خرڅوي د ترګري لپاره پیسې ورباندې جوړوي. نور تفصیل زاهد خټک په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
کال 2015 کې د داعش وسلوالو د شام قدیم خار پالمیرا قبضه کړی وو چې د ملګرو ملتونو کلتوري سانګې یونیسکو لخوا د نړۍ تاریخي ورثه هم ګرځولې شوې ده. دغه خار د دمشق شمال اړخ ته پروت دی او پکې د یونانیانو، رومیانو او د فارس د سلطنتونو آثار موجود دي. زیاتره خلکو هغه وخت اندیښنې څرګندې کړې ګنې د داعش وسلوال به دغه قدیم آثار تباه کړي. تیره میاشت کله چې د شام ځواکونو دغه ښار بیرته قبضه کې واغستو نو ورته معلومه شوه یو څو وتلي آثار تباه شوي خو زیاتره قدیم آثار محفوظ دي. خو دې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې داعش وسلوالو ښار کې زاړه آثار لوټلي دي. پوهان وایي د وسلوالو لخوا ځنې آثار تباه کولو علت د تاریخ هغه سختریزه تشریح ده چې دوی پرې عقیده لري. د امریکا جان هاپکنز یونیورسټي پروفیسر ډینیل سرور په دې اکلا داسې نظر لري.
They would say they're restoring the true Islam. They're unconcerned with history before Muhammad. I mean, they're not too much concerned with accurate history after.
دی وایي وسلوال وایي دوی د اسلام اصل روح ژوندې کوي. دوی د پیغمبر محمد نه وړاندې تاریخ سره دلچسپي نه لري او دوی د هغې وروسته هم صحیح تاریخ نه مني. د داعش وسلوالو دغه ښار کې غرض د مذهب نه زیات بل څه وو. د زړو آثارو ماهره دیبرا لیر وایي د هغوی غرض سیاسي وو.
They have recognized that there's a value in the destruction of culture in terms of intimidation of local populations.
دا وایي دوی ته معلومه وه چې دغه زړې کلتوري نښې تباه کولو اثر زیات دی چې ورسره ځایي آبادی د یری لاندې هم راوستلی شي او بیا دا چې دغه سامان لوټلو وروستو دولت هم جمع کېدی شي. مرمن لیر وایي داعش ته د دوی وروستو نړیوال تشهیر اهمیت هم معلوم وو.
The Mosul Museum under attack and the video that they posted on YouTube has gotten more attention than any other single event.
مرمن لیر وایي یوټیوب باندې خبره کړې شوی د موسل میوزیم باندې حمله عکسونو ګرد نړۍ کې خبرونو کې ځای جوړ کړی وو. دې ترڅنګ دولت کې هم یو علت دی. داعش وسلواله ډلې د قدیم آثارو لپاره یو وزارت هم جوړ کړی چې مقصد یې د دغه آثارو په صنعتي توګه کاروبار کول دي.
It's going and finding treasure, encouraging people to dig. And what is unfortunate is many of these are not trained archaeologists is that we not only
دبر لیر وای دوی د قیمتي سامانو په لټون کې دي او خلکو ته هم وای چې زاړه سامان لټول پیل کړي. د بده مرغه دغه خلک د تاریخي آثارو کومه پوهه نه لري نو ځکه نه یوازې آثار تباشي بلکې هغه ټول حالات هم د تاریخ د پاڼو نه ورک شي کوم کې دغه قسمه سامان موندل شوی وو. د نړیوال قانون تر مخه تاریخي ورثه تباه کول یو جنگي جرم دی. مامورین تمه لري چې یو ورځ به د دغه جرمونو لپاره د داعش غړي محاسبه کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو سهارنۍ خبرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږ یاست او اوس هم ستاسو پام راګرځو په ترکیه کې د کډوالو په باب چې ټاکل شوې ده او هیله ده چې ترکیه ته به نن له اروپایي ټولنې څخه 200 نور کډوال چې له یونان څخه ایستل شوي دي ورته رسیږي. به په دې باب نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورټ کې زموږ همکاره سمینه احسن وړاندې کوي.
د ترکی او یونانی جزیره لیسپوس په منځ کې جدایی راوستون کې ایجین سمندر دومره پرسکونه نه دی چې سمرا په ظاهر اخکاری ولی چې د دې سمندر نه هوړېدو په کوشش کې په سوو نو خلک مړه شوي او څوک چې بچ پاتې شوي هغه وس واپس لیږل کیږي. ترک غاړي د دې سمندر خواوشا وس ډیر کم کډوال په دې وجه پاتې شوي او دلته ډیرو خلکو ته د دې کډوالو غیر موجودګي محسوسيږي. هم لکه دا یو ترک پنساری
بزارلار یو کین هیڅ بزارلار یو aksine oldukları zaman mesela geçen seneki yaptığım iş
دی وایي دوی به موږ ته هیڅ نقصان نه رسوو. دا بې ضرره خلک وو بلکې د دوی په وجه تیر کال ما په کاروبار کې دوه دومره ګټه کړې ده. عربان هم لکه زمونږ مصالې خوښي. بل طرف ته د یورپی یونین او ترکی ترمنځ شوی لوزنامې مطلب دی چې ترک به یورپ ته ویزې د پابندۍ نه بغیر تلی راتلی شي. خو ځینې ترک وایي دغه لوز د کډوالو د ځای کولو په بدل کې کافي نه دی. لکه دا یو ترک وایي
This is the main thing that we don't know what will going to happen because we don't know those people.
دی وایي اهمه خبره دا ده چې موږ ته هیڅ پته نشته مخکې به څه کیږي. نه خو موږ دغه خلک پیژنو او نه راته معلومه ده چې دوی به چیرته اوسیږي او دا هم نشو ویلی چې که چیرې دوی ته پناه ورکړی شوه نو ترکی به یو محفوظه ملک پاتې شي او که نه. کوم خلک چې د یورپی یونین سره شوې معاهدې د لاندې واپس ترکی ته رالیږلی کیږي حکومت یې پناه ساتي او د څیړنکارانو په نظر کې دا د حکومت فکر او بېچینی ښکاره کوي چې ځینې کډوال به واپس خپل ملک ته لاړ شي او که نه. یوه څیړنکاره کانسو اکباس وایي
The Turkish people now understanding that they will not go back to their country.
دا وای ترک خلق وز دا غنی چې کډوال به واپس خپل وطنونو ته لاړ نشي، خصوصا راتلونکو لسو کالو کې او کېدې شي دینه هم زیات کېدې شي دوی د ترکی شهریت واخلي. بلخوا د ازمیر بندر سره نږدې په یوه اډیره کې ګورکنان د سلو نه زیات کډوالو د پاره قبرونه تیاروي. په دې کې 250 واړه ماشومان هم دي چې یونان ته راتلو په کوشش کې ډوب شوي. دغه مړي څوک هم نه پیژني، خو د دوی په قبرونو نمبرونه لیکل کیږي په دې تمه چې چرې به خپلوان پیدا شي. بلخوا ترکی د یری او شبهاتو نه باوجود د کډوالو قبلولو ذمہواري اوچته کړې، که هغه مړی او که ژوندي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلو قدر منوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه واجیاسته او سمزو د پاکستان بلوچستان یاله تولوري ته چیري چی د پولیو زد ستنو ورکول نن څلرم ورځ ده، او حکومت وای چې دی په لوړه کچا د دې ستنو د لګولو لپاره کمپاین شروع کړی دی، او دغه ستنې به په کوټه، کل عبدالله او پشین زلو کې ورلګول کیږي. هم د دینی علماو څخه حکومت خواست کړی دی چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې دی د پولیو ضد څاڅکي ورکولو په اهمیت باندې هم خبرې وکړي. نور تفصیل ایوب ترین له کوټې راکوي.
د بلوچستان د مرکز کوټي په ګډون د صوبې په دوه نورو ولسوالیو لکه پشین او کل عبدالله کې و ماشومان ته د پولیو یا ګزړن ضد د ستونو لګولو کار به نن پنځم ورځ هم روان وي. په دې ترڅ کې تېره ورځ د ډپټي کمشنر کوټي داود خلجي په مشرتابه کې و غونډه وسوه. و غونډې ته وویل شو چې د پولیو ضد د کمپین په مهال په خلکو کې د پولیو ضد د انجکشن د اهمیت په باب په موټرانو او مساجدو کې د لاډ سپیکرو یا ګویا د لارې اعلانونه روان دي. خو د کوټ په ځینو برخو کې ځینې ملایان او عام خلک د دغه اعلاناتو اجازه نه ورکوي. پر دې باندې ډپټي کمشنر سخته خواشنی څرګنده کړه او مذهبي عالمانو ته د خپل کردار ادا کولو امر وکړي. وروسته په غونډه کې برخه لرونکو ممتاز عالم دین مولانا عبدالرحیم رحیمی د وایس اف امریکا سره په خبرو کې وویل
تقریبا نص ټول علما په دې باندې متفق دي او دا یو کار خیر بولي. تعاون علی البر والتقوا ته دي علما په دې کې تعاون کوي چې مطلب که مسلمانانو بچان دي یا غیر مسلم بچي دي هغه د صحت چي حقدار دي چې هغه ته صحتي معذوري څخه بچ سي. دې کې علما چې دی پورا پاکستان کې دا خیر کار خیر کې تعاون کوي.
په غونډه کې دا شکایت هم وسو چې ځینې مندې او پلرونه د پولیو ضد د ستون لګولو لپاره خپل کم عمر ماشومان د روغتیا او مرکزونو ته نه رسوي او ډیر لا اوس هم انکار کوي. پر دې باندې د مولانا عبدالرحیم رحیمی جواب وو
عوامو شکوک او شبهات اوس هم شته چې نور نه جوړیان شته، هغه لپاره دومره کوشش نه شته او د دې پولیو لپاره چې دی زیات کوشش شروع دی. نو هغه د دې په حواله سره چې لږ نور هم مهنت او کوشش وشي او علما د دې لپاره چې د مساجد کې د جمعه خطبې کې او دا بیانو کې عوام الناس ته چې داسې د خپل بچانو ته حفاظتي ټیکې ولګوي او دستا سو د لپاره فائدہ ده، نو ان شاء الله عوام په دې باندې د علما خبره منی او د علما احترام کوي.
دا خبره د ادوونی ورده چې د بلوچستان په درې اساسو ولسوالیو کې د پولیو ضد و کم عمر ماشومان ته د ستنو لګولو کمپین د دوشنبه د ورځې راهیسې پیل شوی دی چې د اپریل د 12 منیټ پرې به روان وي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-003.
یا 001-00-999-0.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګل او قدر من اوریدونکو درې ساعته سهرنۍ خپرونه تاسو واوریدله. دغه خپرونې به په لږ ګړۍ کې پای ته رسیږي، خو د پاکستان په وخت ماښام شپږ او د افغانستان په وخت پنځه نیمې بجې به یې واري. بیا زموږ همکاران د سیمې او نړۍ په باب تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. اورېدل یې مه هېروئ. خو اوس به په همدې څپو د مشال ریډیو خپرونې اورئ، تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډیوسر زاهد خټک اجازه غواړم. د یوې خوندورې او بختورې ورځ په هیله مو په لوی خدای سپارو. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.